امیدوارم اجمل ان میزبان شماست.
ډیر زیات مننه جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روان یو سات کې بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې کندوز ته د ولسمشر له سفر وروسته او هلته له یو شمیر بدلونونو وروسته د کندوز چارواکي او خلک په دې اړه څه وایي. نور ریپورټونه هم لرو، پیل خبر نو کوو. دا کندوز سرپرست والی وای د یو شمیر امنیتی چارواکو له دندو لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستان نه د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. بشپړ خبرونه واوري. د کندوز سرپرست والی وایي یو شمیر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشي پرون ازادۍ رډیو ته ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې په امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبکدوشي تمام منصوبین امنیت ملي ده.
دوی د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوم چې په خپلو دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر به د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لري شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه بنوي شي. خاغلی غنی د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلې چې په کندوز کې د ملکی ادارو فعالیت وسیړي او ریپورت ورته وړاندې کړي. تر دې مخکې یو بل حیاتم په کندوز کې د کندوز د سقوط لاملونه څېړلی و او ریپورت ولسمشر ته وړاندې کړو. ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات 20 میلیارد ډالر وو. دا اداره وایي چې افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو غکړې چې خپل پولي په دقت وساري او د قاچاقکونکو په اړه معلومات له پولیس سره شریک کړي سو د دې ستونزې مخنیوي وشي. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د فراه ولایت شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې 111 لک افغانۍ اخلاص شوي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوي. د فراه د ولایت شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیا شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسی ټیم جوړ شوی دی چې په ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسولیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکونکو اچولې، خو د بانک چارواکي د مسولیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو خرون کې د خپلو سیاسي نمائندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیې کې پر ترکی شرکتونو حمله شوې او مسکو ته خبرداري ورکړې چې ډیر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمیر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانې په ډبره او هګۍ وښتو هندارې ورمات کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پنګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویډف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل دوی د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې د ویجیټل الوتکې تر وشکېدل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې. ترکیې ویلي چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په هیوادی په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش پر ضد امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویل چې دواړه به د داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو بریدونه جاري وساتي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه کم شو د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلورو درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یو ونې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د ښار د موټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت نیولی و. دا بلجیم حکومت د روانې میاشتې د نومبر په 20مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حمله د امکان خبرداري ورکړې او په پاریس کې د نومبر په 13مه په وسلوالو حمله کې 113 تنه وشل شول. دا د حمله مسولیت د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش واخیسته او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوی و. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډیر وخت په بلجیم کې اوسېدلی و لا هم ورک دی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څېړنې ریپورت ورسته پریکړه نشي کولای. د ملګرو ملتونو د ادارې غ څېړنیز ریپورت نږدې بشپړ کړی چې په تیرې ولسیزه کې پر ایران د اټومي وسلو د جوړولو ادعا وڅېړلې. د دې ادارې مشر یو کې امانو پرنول چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د ریپورت راتلونکي اونۍ خبريږي به تور او سپین یا ډیر واضح نه وي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګول لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نوموړي همدارنګه د ولسمشر لخوا وروستي بدلونونه د امنیت په لور یو ښه ګام ګڼلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې د کندوز خلک د دې تغیراتو په اړه څه وایي. په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت له پخواني استازي موین مرستیال سره مرکه لرو چې هغه وایي
چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخلې سلا کې او وسلې به ترې واخیستل شي. دا یوازې په خبرونو کې دا کار باید ولسمشر عملي کړي.
په کندوز ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا موضوع هم څېړل دي. مو هم خبرو چې په افغانستان کې د یو نوی ریپورت موندنې ښیي چې په دې هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې درویش زیات شوی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت نن پرون ناوخته کابل ته ورځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. دا او نور مسائل په روان خبرونه کې سیړو. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیادم ما باسي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوم رئیس موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 په غنو خرن کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشی پرون ازادي رادیو ته ویل په کندوز کې د امنیتي ادارو یو شمېر چارواکو له واک لري کېدل او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به د ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی ویل دا د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وای د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشته د یو پلاوی مشر سپارلسوي څو په دې ولایت کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورت ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر باید د رپورت پر بنا د ولایت د ملکی ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یو شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز لا جګړې پاتې شار دی او موږ ډېر ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوی پلاوی ټاکل کېدل بل موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلی چې د امنیت د ټینګول لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وای چې په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت ترمنځ کېدو مخنیوي کړی دی. شاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیڅ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړې کړي، او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیه قومندانۍ تر امر لاندې وي، او یوازې حکومت ته به ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خو د افغانستان حکومت به په عملي ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوارم
که هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړې اراده موجوده وي، او فکر کوم چې که پیاوړې اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلی دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوي برابر کړی و او ولسمشر ته یې وړاندې کړی و.
خو یو شمېر نور کسان بیا په دې باور نه دي چې واړه تغیرات به په کندوز کې شته ستونزې هوارې کړي. په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی معین مرستیال وایي په دې ولایت کې چې څو په لوړه کچه بدلونونه رانشي او ځایي چارواکي د خلکو په خوښه ونه ټاکل شي، ګمان نه کوي چې په وړو پوستونو کې بدلونونه به د دغه ولایت امنیت باوري کړي. له ښاغلي مرستیال سره مې د یوې مرکې په ترڅ کې دغلته د ولسمشر لخوا د وروستیو بدلونونو د موثریت په اړه ترې وپوښتل. هغه وویل
د کندوز په اړه باندې چې د دیارلس کلونو را په دې خوا کندوزیانو څه غوښتنې د پخواني ولسمشر نه لرلې او د اوسني ولسمشر لري، هغه تر اوسه نه دي عملي شوي. غوښتنې څلور عمده ټکي وي: د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خلاصرا کول، او هغوی بې صلاحیته کول یو له مهمو غوښتنو نه د کندوز د خلکو په دیارلسو کلونو کې وا او اوس هم ده. دوهم یې دا غوښتنه وه چې باید پخپله د کندوز خلک د کندوز په اداراتو کې وټاکل شي، چې متاسفانه نه یوازې په مرکزي حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته دی او نه په محلي ولایت کې. کومه غونډه چې هغه هیئت ولسمشر ټاکلی وو او کندوز ته روان وو په کانټینینټل هوټل کې په کابل کې وشوه، 150 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی وو. بیا دغه غوښتنه تکرار شوله چې باید د کندوز لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې پخپله د کندوز د خلکو لخوا وټاکل شي. دریمه مهمه مسله چې په ډیرو تیرو 14 کلونو کې په کندوز کې وه، اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج ته رسیدلی وو. دا هغه نقاط وو چې باعث د دې شو چې کندوز سقوط وکړي، او د هر ځای نه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود، هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د کندوز د خلکو ناخوښي په دې کې.
مرسیال صاحب، اوس فکر کوي چې دا تغیرات به د تاسو او د کندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دغه تغیرات کافي دي چې د کندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګه په دې برخه کې هیئت ولسمشر ټاکلی و، تر اوسه پورې حکومتي تبصره د هغې هیئت په څېړنو باندې نه ده شوې چې کندوز ولې سقوط وکړ. یو هیئت هم څېړنې کړې وې او هغوی ویل چې موږ ولسمشر ته خپل رپورټ وړاندې کړی. په دغه دواړو موضوعاتو کراته لنډ ووایي.
زه فکر کوم چې لوړ پولي چارواکي چې د کندوز په ولایت کې له دندو ګوښنه شي، او دغه په عوض باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د کندوز د ټولو قومونو لپاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د ټاکنو کې په 14 کلونو کې ناراضه وو د خلکو د افرادو د تشخیص په ارتباط باندې. که چیرې دغه ټاکنې د کندوز د مهمو قومونو چلته اوسیږي، د هغوی په خوښه باندې نه وي، زه فکر نه کوم چې امنیت دې راشي. دوهمه مسله، کوم هیئت چې ولسمشر ټاکلی وو هغه لاړ کندوز ته، څېړنې وکړلې، د خلکو نه پوښتنې وکړلې. پوښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویلو، دغه څلور ټکي نغښتي وو او کندوزیانو ورته دا ویلي دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد ککړ نه وي، هغه په مشخص تنظیم یا هیڅ پورې تړنې وي، مستقل افراد وي د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي، داسې شخص د ولایت لپاره، دغه شخص د قمندان امنیت لپاره، دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي، زه فکر نه کوم چې امنیت ته به دا مرسته وکړي. څه چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخل سلاکی او وسریبت وخت دا یوازې په خبرونو کې دا کار باید ولسمشر عملی کړي، ځکه چې کله کله په دې 14 کلونو کې تخپل د وسلوالو ډلو ترمنځ هم جنگونه پیښ شوې دي او په خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو ته یو د فکتورونو نه د عوامل نو چې زمينه او مساعده شوله اخر کو چې مخالفو ته یا طالبانو ته لار ورکړل په قندوز کې علت یې دا و چې د غیر مسؤول وسلوالو نه ډېر دې پتنګ غلی وو هم دې علت باندې قندوز سقوط کړی دی هم دا علت دی.
دوستانو په ولسی جرګه کې د کندوز د ولایت په خانه استازي موین مرستیال و چې په کندوز کې مو ورسره په ورستیو بدلونونو او د غلطه د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې. په دې خار کې یعنی د کندوز په خار کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې پر روختون د بریډ پاړه د چېړون لپاره نړیوال فشارونه هم د زیاتیدو په حال کې دي. د بشري حقوقو د څارن نړیوال سازمان د دې حمله پاړه د داسې خپلواکو پراخو چېړونو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. پرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات تروري.
په کندوز ښار کې د بسرحد ډاکټرانو پر روختون د حمله پاړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر سرګندونو ورسته چې د حمله انساني تیروتنه بللې و نړیوال خبرګونونه زیات شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندوی ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي د پښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبرو چې دا روختون دی، آیا دا کار د بیغوري لمخې شوې دی. د سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بسرحد ډاکټرانو پر روختون د حمله په اړه باید څېړنې وشي ځکه شایي دا یو ډول جنگي جنایت وي. د بسرحد ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوسټ تور لګولې چې په کندوز کې پر روختون په حمله کې جدي بیغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رويټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روختون د حمله په اړه باید خپلواک څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواک څېړنې وشي. دا چې په دې لنجه کې شکل لري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواک څېړنو ژغ کو. په کندوز ښار کې پر روختون په حمله کې د بسرحد ډاکټرانو د نړیوال ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډیر نو وژل او ګنچمیر نور زخمیان شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیشه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وزرنول شوې. د کندوز سرپرست علي الحمدلله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز شهر ترنیولو وروسته په ملکی ځایونو کې پناه اخیستی و.
طالبان از
شفاخانه مسجد دی وای وسلوالو طالبانو له روختونو جمعتو مدرسو شوونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستای دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په غلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامل حمله کړې ده. د امریکا په ستروسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو چړونو تر سره کېدل رد کړي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ویاند ویلسن شوفنر باور څرګند کړی چې د کندوز د پیښو په اړه چړنی منصفانه وي او بشپړ شوې دي. د بسرحد ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د منډولو لنړیوال کمیسونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات وغوښتنه کړي. د بسرحد ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازه ته منتظر دي خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت کابل ته ورغلی او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال پرون ازادي رادیو ته وویل چې د هیئت به په کابل کې د افضل خان لاله د فاتحي په مراسمو کې هم ګډون وکړي. جزئیات د نسیم شفق پر ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي چیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې ورستیو کې ډېری خړې پړې شوې دي. د لسکسیس پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحي په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستيال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې لړډیر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسی
دی وی د خیبر پختونخوا او بلوچستان شاوخوا لستنه ملی او سیاسی مشران به ل افغان مشران او سیاسی سیرو سره خبری وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او سولې په موضوع او همدارس د ډیورنت کرخې په دواړو خواو کې د میشتو قومونو د شتستونزو په حق له خبري اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی په دلسکسیس پلاوی کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پلاوی سفر کابل ته څومره مهم دی او له سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسی جرګې غړی سخی مشوانی د پښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري. خو متاسفانه یو لیدل کېږي، خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي هغوی د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي، او یا چې زموږ حیات دي اوالته څه واوري هغې هم د خپل حکومتونو سره شریک وي او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان یالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د ښاغلي عزیز او شریف د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر ډیره به د سولې پر پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو تمرکز وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خزو څخه د ملاتړ ټولنې له افغان حکومت غواړي چې د خزو د وژونکو او د دوی په وړاندې د جنسي تیریو او سارایي محکمو د عاملینو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي. دا خزو شبکې پروند یو کمپاین په پایلولو سره ټینګار وکړ تر کومه چې حکومت د خزو په وړاندې خپل مسولیتونه خپل او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ریښې بیا نه مومي، نور ډېرې خزیبا هم د دې پدیدې قرباني شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د خزو په وړاندې تاوتریخوالي هغه څه چې ټول ورسره پیژنګلوي لري، او شته داسې خزي چې له دې عمله زوریدلي او لای هم قرباني کیږي. د افغانستان د خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنځشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پایل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به د هیواد درو پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د دغه شبکې یو بل مسؤله محبوبه سراج بیا د خزو په وړاندې د حکومت په دریس په کلکه انتقاد کوي، وایي چې که د ملي وحدت د حکومت دواړه رهبران د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې پریکنده چلند ونه کړي، د کال تر پایه به ډیرې نورې ښځې هم د تاوتریخوالي ښکار شي.
نن ښځې د دولت د حاکمیت له ضعف، د مافیات د فرهنګ له دوام، او د جنسي تیریو د مجرمینو په وړاندې د پریکنده نه غبرګون له عمله ځورېږي. جمهوري او اجرایه ریاست باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. نور نو اورجې جملې او هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ بس دي.
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابر ده، او له دغې ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې منځنه کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډېرې ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي سوریا صبحرنګ وایي چې په 130 ورځو کې له 190 ښځو څخه زیاتې په هیواد کې وشل شوي، چې ډېرې دغه وژنې پر ښځو تر جنسي تیری وروسته دي. بلخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی سلاکار وایي چې میرمن غنی هر ورځ په لسګونو داسې ښځو سره ګوري چې د تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی قضیو ته خپله رسیدګي کوي. زهرا یوسفی په دې اړه وویل:
اما د خپل خانم اول بر سه اصل بوسواله
د لومړی میرمنې د کار اصول په دې برخه کې په دریو اصول ولاړ دي. اوریدل، مختتوب او د اسانتیاو برابرول. باید ویم چې هر ورځ په سلګونه شذ او نارینه د هیواد د لومړی میرمنې دفتر ته راغلي، خپل سنز شریکی کړي او د هیواد د لومړی میرمنې سنز اوریدلې، او دا چې د هیواد د هری میرمنې درد د هیواد د لومړی میرمنې درد دی هڅه کړې چې د ستونزو د هواري لپاره یو لار ولټوي.
د ښځو شبکې په یو پریکړه دی کې له افغان حکومت وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې د مخنیوي قانون او د ملي امنیت شورا 1325 پریکړه لیک عملی شي. په دغه پریکړه لیک کې دغه شان راغلی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زورواکي عاملین دې محاکمه شي. محاکمو ترې د ښځو د لاسرسي زمينه پراخه او په یادو ادارو کې په فساد ککړ کسان او د صحرایي محاکمو عاملین محاکمه او مجازات شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاکارو سیستمونه به تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا پکتیا پانتون سره د عام خلکو او پنګوالو مرسي د پکتیا پانتون بڼه بدل کړو. له همدې پانتون سره د خلکو مرسي روان دي. نور حل به لسمی د داوود تپان په یو تفصيلي ريپورت کې واورو.
د پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو او سیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېر ستونزې اواري کړې دي. د پکتیا پانتون خونکي اداره او ماسلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادان د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. نوموړي په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې تر ټول کې چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څه واخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $1,000 مرسته کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د $1,000 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي. مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت په کار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
د پکتیاوالو نظر ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نور هم مخته ځي. او اوس زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو. استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو. حتی مامورین راغلل. د د په خبره چې د خلکو په مرسته په دې پانتون کې ډیر زیات کار کړی دی او همدغه مرسته د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشئی توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیاردو ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 111,000 افغانۍ غلا شوي دي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پانوي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو قارونو کې د خپلو سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له څلورو درجو څخه دریو ته راټیټ کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څیړنې رپورټ وروستۍ پریکړه نشي کولی. ترنو دوستانو خبرونه موله ازادي رادیو نو باوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خبرونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. یادونه کوو چې د سهار لوونه د مخام تر پورې په همدې صفو د ازادي خبرونه خبريږي. قول ما خام لوونه بیا د سهار تر وو پورې یعنی د شپې له خوا تاسو کولای شئ چې د رادیو په دې صفو یعنی 12.9 او اف ام 3.15 باندې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم واوري. و زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کله زرګه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لیدم پاسي.
یو کلی زر غاګونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د نیم وړ لور زکه واده شو چې ترې په عامه معنا په ماشومتوب د چا په نوم کړي و. راځي اوس واورو چې ملک ستار او شریفت سره وایي.
وخزه څه شو هغه وړان ګور دی
نه پوهیږم ورته وای ټول شپه په جړا سهار کړه هم دا مور بوري ویل
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده چې وا ونه شپه د شپې خوب را باندې آرام کړي لکه لنچ دا را واده شوی ټول شپه په خوب او وی خجاړي.
خیر دی عادت بشي. ما نه غوښتل چې زره را واده کو. ما ویل کو ژبه شي او بس.
همداسې د چنایم او د لاور خان له خو ګوتې نه ونیولي په دریو کالونه به هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه ورا کړی خو هغه دی مشران ګور دې راتله دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه ناز بند و.
ما هم څه ځمکې نه دي پیوي کړي. زوی مې نشته درې ولایته اخوا دی سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمیږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنې دومره ژړه او خفګان کوي چې
کوي به نو څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یو او بل په نوم کوي همدا به حال وي.
او هو فرزانې لورې دا ته څه کوي؟
اوهو هو ملک صاحب نوی نوم دی مبارک شه.
هغه ترورې ښوونځی.
څه ښوونځی؟
څه فرزانې، دا د ښوونځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې، خپل کتابونه مې راوړي. زم ښوونځي ته چې ناوخته نه شي، ستاسو کور نه ښوونځی لرې دی.
ښه، ډېر ښه. کېدی بکسه دی ښوونځي ته ځي. ځه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی، هغه ومینځه.
ما وویل ځه، لارې نه به مې مور ته ورځم.
چېرته به لاړې؟ ځه.
شریفې وړه ده،
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلې. پوه شوې؟ ځه وځه.
ابی جانې، څه ورته ووایم؟ احمد نه د زاړه مني نه د واړه، بس په خپله خبره ولاړ دی.
هغه ورځ دې نثار احمد ورورم ډېر ورته وویل چې دا ښځه کول او ښځه خوشي کول وړې خبرې نه دي، له دې خبرې نه تېر شه.
ابی جار دې شم، ماسی خو دې تا او خپل ماما ته سر ښورولی، خو چې کور ته راغی ما ته په خبرو بنا وکړه.
ولې لورې، تا ته یې څه وویل؟
ویلې بس ما ته دې څوک نصیحتونه نه کوي، زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
الله دې رحم وکړي، دغې جینۍ غریبي څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پسې کوي چې نازنینې خوشي کړه.
ابۍ پلار دې خدای په سمه واړوي، دا ټول خو د مغه وږې سترګې له لاسه کېږي. که هغه با بیړۍ نه وکړی ول به داسې کېده.
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلي وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم.
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابۍ، د احمد پلار ته یې ویلي وو. څه یې وکړه، په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېزل. ابۍ کومه ورځ وزګاری چې په مرکه لاړې شو؟
وی لورې تا ژمی ګوره، خلک د لرګو د خسو غمه خوري، ته په مرکو ګرځې، پرېږده بیا به په اوړي کې له خیره سره ولاړې شو.
ابۍ جانې زم نه یمه خوشحاله کمې احمد پریدي، سبا یې پلار ویل چې بله لاره نه لرو، لاړه شه.
اوهوهو امی را خور می ده خدای راولی.
خدای می ده په خدر ولی ولی جان وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره.
وعلیکم سلام زویا، بخیر راغلی؟
هو ابۍ خیر ویسی.
چیرته تللی وی ولی جان وروره؟
هی خورې، په دې دنیا کې خو رنګ رنګ جنجالونه دي، هغه د ځمکې دعوې پسې ګرځم.
هغه دعوا لا نه ده خلاصه شوې؟
نه خورې، نن چې ورغلو اسنادونه او دوسیه را پیدا کړې وه، ویلې سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویا، خدای دې په لورې شه.
آمین. ابۍ زه نو ځم، خبره دې هېره نه شي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې، سمه ده، غږ به یې تاله خواوي.
ابۍ نثار علامې مخې ته راغی، بیخي پوښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم له غره پناه شو، اوس دا وړه ناوې بلا کله راځي. څه شوې، پیدا ده نه که؟
نه ترورې، څه رقم دی؟
ستا د سر په رقم دی، تا خو زه لیونه یې کړم، وایم نکلي وړوکی ساتل دی. زر شه غوا ولبشه.
دا دی ترورې.
نه دا نکلي دی. وی خدایه زړه یې راته وچاوده، دا خو پلاستیکي ساتل دی.
زموږ د شیدو لوښي غوندې دلته هېڅ شی هم نشته.
اوس به یې زه در وښیم.
اوس
څه شی دې مات که؟
د شړومبو کاسه ماته شوه.
دا د شړومبو کاسه وه که د شروع؟ فکر دې چیرته دی چې غټ د کلونو لوښی دې راته مات که؟
هغه مې له لاسه ولوېده ترورې، صبر چروی یې کم.
دا هم دلته پروت دی. بیبي جانې فرزانې ګلې، سترګې لرې که نه؟ دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشې بیا وروسته ټولې که.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه زما خو د غوا لوشل نه دی زده، څنګه وکم؟
وی 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 دا شاړې چې شته
ترورې، زه ډارېږم، غوا مې وهي.
لی غوا ده لیو نه دی ور وړاندې شه
نه مې وهي
نه 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 دې وهي زه ولاړه یم
وش خدایه اوس مې ونه وهي
راځه دروازه خلاصه ده دا خو یو وهله فرزانې فرزانې دې غوا خو هېڅکله داسې کار نه وکړی
څه شوي ولې شریفې
وهي دا خو یې مور راغله
وهي په لور مې څه شوي نه یې ما د دروازې له شا زر راشه دننه لور دې لکه چې مړه شوه وهي
اجازه ده
راځئ وروره پردی څوک نشته
دا ولې لرې شه فرزانې لورې فرزانې لورې دا خو بې سده شوې اله زر شې لږې اوبه راوړئ فرزانې لورې
دغه دې اوبه دغه دې اوبه
وا لورې درته خیرات مې کې کېنه مور دې راغلې
دا خو لکه چې غوا وهلې
هغه ما غوا یې وشله دا راغله ځکه
په هر څه پوهېږم په سر خو به یې نه یې وهلې
نه یم وروره چیرته روانې
لږ کار مې دی لالا
دا کار دی لکه چې ما ته نه ویل کېږي که څنګه
کوم څه مې چې درته ویلي کله دې منلي را سره لالا
بیا څه در پېښه ده چې کترې وکیانی راته وې
تا ته چې وم وایم ګټه نه لري لاړم لالا
ودرېږه نه یم څه خبره ده او دا بېګا څنګه ناوخته کور ته راغلې
د لور په غم مې ناست وم د فرزانې د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته په تمه وم
ولې یې په فرزانې څه شوي رښتیا تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلي وئ
هو ورغلي وو ټوله شپه مو په روغتون کې ورسره تېره کړه
ولې وام څه پېښ شوي وو لکه چې ډېر خفګان او ډېره ژړانه ناروغه شوې وه
نه لالا هغه ظالمانو په فرزانې غوا لوشله غوا په لغته وهلې وه
لا حول ولا دا څه رښخندې ده د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه
لالا اوس دا خبرې کوې کله چې ما د فرزانې مور درته عذر کوو چې لور مولا ماشومه ده نه یې ورکوو تا چېرته منله
نه یم وروره زما په منلو یا نه منلو هېڅ هم نه کېدل
بس اوس دې دا زړه سوی زموږ هېڅ په درد نه خوري لالا
نه یمه ډېرې تېرې خبرې به نه کوې هغه وخت دی چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوې وه او ته هلته ناست وې پړه یوازې په ما مراړه وه
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري
اوس دا خبرې بې ځایه دي او نه یمه ورهنداره چېرته ده هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولي
هغه د ملک ستار کره ده فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکترانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې موږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه پوهېږم چې دوی به څه وویل تورې زنګ ده بلې اورم هو ښه ښه بس دا ده دستي درځم
د ازادي راډیو درنو مینوالو په پاتې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکه هیلې ومنئ مونږ د تیرو څو نه رئیس د ګډ ژوندانه په څه ډول جوړه او په دې غږیږو چې په کوچني عمر کې ودونه څه ستونزې راولړولی شي په دې اړه مو د ارواپوهانو او دینی عالمانو نظرونه واوریدل نن د ټولنیز فعال ښاغلي محمد یوسف امینزازی سره په دې غږیږو چې د وړوکي عمر ودونه او بیا په خسرګنۍ کې د جینۍ معصومیت ماشومتوب او یا حقونو ته نه کتنه څومره د اندېښنې وړ موضوع ده زازی صاحب زموږ خبرونې ته ډېر په خیر راغلیست
مننه سلامات اوسې خدای مو خرابات
درنو اوریدونکو دا ونې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو چې موږ ته مو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو او 0 1 شپېتو شمیرې لاره لګلې دي بیا هم کولای شي د شمیرې ته غږیز پیغامونه راولېږي نو په خبرونه کې مو ملتیا غوړم زازای صاحب په دې اړه چې په کوچنی عمر کې ودونه څومره زیانونه لري موږ سره د اوریدونکو لړیکو څخه معلومیږي چې خلک تر ډیره پوښيوي دي خو نه وی په بل معنا پینګور تر اوسه هم ډیر درانه کارونه کوي په دې اړه زموږ ډرامه هم دن کې اوریدلې څه فکر کوي چې دلته باید د دوستۍ تار څنګه وساتل شي ترڅو دښمنۍ تر جوړ نه شي
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو ټکنیکی همکارانو نه په ډېری مننه سره چې دوی دغه سم موضوعات ټولنیز اجتماعي موضوعات چې بل اخر ډېری لوی ناخوالې منستر دي او سبب دی ډیر نور لوی بدبختی کیږي، حتی دغه تاثیرات بلاخره په دوی اولادونو باندې کیږي، دوی لمسیانې باندې کیږي، بلاخره په نتیجه کې یو نسل چې کولی شي چې هغه د ګواښ لاندې اوسي. نو دا ډېر زیات مهم موضوعګانې دي او ډېره زیاته مننه. ګوري کوم دودونه چې بدبختانه مونږ تاسې په هیواد کې تر اوسه پورې هم موجود لري، اگر چې مخکې هم تاسې ویلي چې تر ډېره بریده پورې خلک اوس پوه شوي دي، هغه هم د دغو رسانه برکت دی او د علماو برکت دی چې خلکو ته پوهاوی ورکوي د راډیو، د ټلویزیون، د نورو نشرو له طریقه باندې. او د دوی ټول نه مننه کوم چې د ټولنې په دغې ناخوالو کې دوی واقعا ډېر جدي کارونه کوي. زم په خپل فرصت سره غواړم چې دغو مسایلو ته اشاره وکم، ځکه چې مونږ هم په ټولنه کې اوسیږو او ډېر عوامل چې باعث دی ډېرو ناخوالو کېږي ګورو یې، خپل هم مبارزه کوو، د کور نه نیولې تر کلي، تر قوم، تر ولسه پورې چې مونږ چې وسه رسیږي. دغه مسله چې تاسو ویلي چې کله چې ماشومتوب کې یو دوه کسه راجیږي، یعنی کونه یا پلارونه یا میندې یا ترونه، فقط یو خودخواهي احساس یا بې مسؤلیته ګامونه یا ځان داسې وبولي چې ولا زه بس د هر شي مالک یم، واقدار یم، نو زه هر څه کولی یم، بیا داسې فیصلې کوي چې هغه بدبختانه ډېرې زیاتې هغه نتایج دا شاید دي چې ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ کېږي. اول خو د دوو ځوانانو چې هغه نجونې او هلکان دي، د وړکتوب یا ماشومتوب دوره کې د 15، 14، 13 کالو یا بیخي واړې یا تاواتو کالو درو کالو اته شوي نه وي، هغه فیصله به شوي وي چې زه خپل لور تاته زوی ته درکوم یا په دا کوم. اول خو دوی ډېر زیات ناپوهې دي، هغه پوهېږي نه، د ژوندانه په مسایلو نه پوهېږي. واده خو صرف دا نه ده چې فقط یو ځوان دوه ځوانان خپلې مشهور اړیکې وساتي، د ژوندانه په برخه کې دوی قطعا تجربې نه لري، او بل دوی د مزایا د ژوند نه اصلا آګاه نه وي. فقط دا یو زه بیخي یو ظلم ګڼلی شم چې د ټولنې په مخالفت
په دې اړه مونږ لږ ډېرې خبرې کړې دي. خو دا چې کورنۍ جوړیږي بیا هلته د خسرګنۍ چلند ورسره کېږي، دا هم ډېر تاثیر لري.
واقعت دی، واقعت دی. خو دا منبع د کوم ځینه ده چې هغه د اطفالو حقوقو ته توجه نه کوي؟ خو همدغه کورنۍ دي، همدغه پلارونه دي، همدغه میندې دي، همدغه سپینسرې دي، همدغه مشران دي، چې ولې توجه نه کوي؟ یو دوه کسه خو به خبره بیا کله شي کما قلب شي او داسې یو پریکړه به وکړي، د مشران څه کوي، د سپینګیري څه کوي، د سپینسرې هلته څه کوي، ولې دوی چپ پاتې دي، ولې دوی د دوی په مقابل کې اگر چې دوی خپل د ژوند ټوله تجربه په ژوند کې لري لیکن دوی هم اقدام نه کوي. داسې یو مسله د افغانستان ولسته غشوې ده، په تحمیله شوې ده چې تاسو ګوري بیا عدالتي د کوم ځینې شروع کیږي. تاسو که د یو پلار مور اولادونه وګوري، یو طرف ته لورګانې، بل طرف ته زامنې، دغه لورګانې په مقابل کې په دغه کور کې د ابتدا نه ظلم شروع ده. دا په دې معنا چې دغه لور واداره کیږي چې دغه هلک ته اگر چې هلک بدونه کشر یا بدونه مشر وي، خو هله بوټونه ورته پاک، هله دا ورته وکړه، هله دا ورته وکړه. مثلا هغه چې اوبو ته غواړي په کوټه کې ناست وي، هغه خپلې خور ته زنګ وهغه غږ ورته کوي چې اوبو ته روبه راوړه، مور غږ ورته کوي چې له ورور ته دې اوبه راوړه. نو دغه ماشومانو ته په ذهنیت کې د ماشومتوب نه دغه مردانه یا میړونه یا نارینه دوی ته داسې یو منسجم شوي دي ورته چې هر څه دي دوی دي، تاسې فقط د دوی احترام کوئ، د دوی پریکړې منی او د دوی خبرې به منی، د دوی ته به کار کوئ. یعنی دا احساس نشته چې دا یو مشترک ژوند ده چې مور او پلار خپل مکلفیت لري،
ټول باید مسؤلیت
پکې ادا کړي، او زوی خپل مکلفیت لري. نو دا باید شوی دی چې دغه جلی چې بلاخره هغه د اوو کالو اتو کالو نه کالو کېږي دغه ټولنې کې داسې هغه یې لیدلی دی چې هغه وایي چې نوره بله لار شته نه، همدغه دوی پرېکړې کوي، همدغه بس میړونه دي، همدغه نارینه دي، نو زه خو بس یو مال یم، نو څه چې دوی پرېکړه کوي دا به دوی داسې فکر کوي چې دا به دوی مینه وي، دا به دوی محبت وي. هغه تعداب د دغې ناخوالو د دغې نه شروع کېږي. بالاخره دا چې دوی بیا وادونه کوي، بیا پردیو کورو ته ځي، هلته مشران شته دي، هلته هم تجربه کاره شته دي. متاسفانه بدبختانه چې همغه مشران، همغه سپینګیري، همغه موږ تور سری، همغه زاړه د دې په مقابل کې چې دغه د یو اولاد غونته وبلي، د یو اولاد غونته هغه ورسره وکړي، عمل ورسره چلن ورسره وکړي، نو دوی د خپل ملکیت دوی مني چې دا ما ملکیت ده، دا ما خستې ده، او نو زه چې اوس څه کوم دی، د دغه وظیفه ده، دغه دنده ده، ما مثال دومره پیسې پور کړي دي، ادا مې کړي دي که نه، دا نو مجبوره او مکلفه ده چې ما ته ډوډۍ هم راوړي. ما ته ښه دا خو وظایف دي، هر څوک یې ترسره کوي، باید هر څوک خپل دنده مکلفیتونه په کورو کې مصروف پېژنو، که هغه واړه دي که زاړه دي، او که دغه ناوېګانې دي او که خواښې دي. ګورې الله پاک په ټولو باندې هغه که هر څوک ده مکلفیت ټاکلی دی چې تاسې د ښو اخلاقو خاوند اوسئ، تاسې پرهیزګاره اوسئ. دا داسې نه ده چې د دغه نه خواښې مبارا دی یا خسر مبارا دی یا لیور مبارا دی، دا ټولو د ښو اخلاقو او د عدالت او د پرهیزګارۍ ته خدای پاک مکلف کړي دي.
او دلته یوې موضوع ته چې په اوبخې تاسو خبرې کښته کړې، ډرامه کې هم ورته اشاره شوي وه که جنۍ فرزن وړه وي، اول خو اوس دا کارونه کم شوي دي لکه اوریدونکو چې همیش وایي، خو بیا هم که کله کله پېښېږي بیا مجبور دا د جنۍ د مور کورنۍ یو څه ووایي چې فرزن اوس یې نه درکوم یا وړه ده یا څنګه، دا عقده جوړوي. بیا کله که بله کورنۍ مجبورېږي چې دا ماشوم واخلي، ترې بالاخره واده جوړ کړي، بیا هغه سخت کارونه پکې عقده جوړېږي. ولې باید عقده جوړه شي بالاخره؟
ګورې اصلا خو لوړه برخه یې ناپوهي ده، ناپوهي هم د سواد نه لري، دوی د زده کړې نه دي کړې، تعلیم نه دی کړی. په هغسې ټولنو کې، سنتي ټولنو کې دوی ژوند کړی دی چې دوی وایي چې نور باسنده ژوند ده، نو د نور نه خبر نه دي، آګاهي نه لري تر نه. او د بل طرفه خدای پاک چې ټول مکلفیت مکلف کړي وو، د هغو نه آګاهي نه لري دوی، حتی دیني آګاهي نه لري د دوی نه. دا یو لوی عامل ده چې متاسفانه د موږ تاسې پلارونه، نیکونه، ورونه، ټولنه مو د دغه نه هغه نه دي. او پس چې ته ټولنې کې ګورې اوس دغه نن سبا تاسو ګورې چې ځوانان درس وایي، کمپیوټر زده کوي، انګلیسي زده کوي، نورې ژبې زده کوي، معنا د دې ده چې دلته څوک شته دی چې پوهاوی ورکوي، دلته څوک شته دی چې هغو ته درس ورکوي. په کل کې زه دومره ویلی شم چې په افغانستان کې د عالمانو نشتون، یعنی د عالمانو هغه خپله دنده مکلفیتونه چې په ټولنه کې کوم مسایل ډېر زیات مهمه دي چې هغه بیا یو سعادتمنه ټولنه، یو ښه ټولنه ترنه جوړیږي. بالاخره هغه موږ په هر برخه کې موږ پرمختګ کولی شو، کم رول ادا کړی ده.
خیر استاد ازی صاحب، د 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمېرې له لارې موږ ته غږیز پیغامونه رارسېدلي، تر څو اوریدونکي دا بیا واوري او تر نورو هم ورسیږي. دا اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه درخان عاصف د غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا کوم خلک یا پلار یا ورور چې د نجونې په اکسیدنې باندې ورکوي، خپله د دې ژوند له یو ډول ستونزو سره مخ کوي، او د هغو ځوانانو هم په لوینې کې او هم په کوچنیو کې دا ستونزې سره مخ کوي، او د هغوی حق تر پښو لاندې کېږي. نو په شرایط کې هم دا جواز نه لري، او په پښتني ټولنه یا په داوس ټولنه کې هم دا یو غیر قانوني دی، واجب ده د قانون مطابق نه ده. ما را ټول څه خدای هله ده چې خپل له په کې نه واده نه کړي.
سلام علیکم. له ازادي راډیو ټول خبرمو او رجن کو کارتون څخه سلامونه وایم. دا کوم موضوع تاسو ته کړی چې د ورو په اړه چې ورو دا حق لري چې د بلورو مشر دی راتو کې د دې په دا خو ډیر کار دا دا دې کار دغه باید ونه کې چې مشر ځان ته مشر نور مشر ته
مې عبد
عبدالله د پکتیا مرکز ګرګیز څخه د پولې او زر غږونو ډرامې لپاره دا پیغام درته پرېږدو. دا چې اولاد په پلار څومره حقونه لري لکه د پوښان څښاک او په هغه باندې د ښه نوم کې خو د ورځې نور حقونه لري ترڅو پلار یې د خپل وس مطابق ورته پوره کړي. نو د یو چا د خوشحال نیولو په خاطر د خپل اولاد یا د خپلې کورنۍ ژوند خرابول به زما پاندې ورته نه وي.
اوریدونکو ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا کوئ. اجازه صاحب بیرته که موضوع ته راشو، په دې اړه که وغږیږو چې د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي، یعنی هر څوک خپل مسؤلیت څنګه وپیژني. نه باید انګور ځان ډېر غټ وبولي چې دا کار زه نشم کولای، نه باید خواښي ډېر ځان حاکم وګڼي، او ډېرې دا ستونزې هم خپله په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې که تاوتریخوالی بحث کېږي خپله ښځې ایجادوي.
واقعاً ډېر مسایل دا دي چې دغه ستونزې چې په کورو کې راپیدا کېږي عمده عوامل لري، خو ډېر زیات عوامل لري چې هغه مثبت یا منفي رول لوبولی شي. هغه دا دی چې دوی د خپلو حقوقونه نه دي خبر او دوی د خپل مکلفیتونه بیا هم نه دي خبر. مثلا کار خو واقعا باید ټول خلک کار وکړي، هغه که په کور کې دی که په سارا کې دی، ټول باید کار وکړي. کار هم ګوره، که چېرته یو کس په ماموریت کې مریض وي، تکلیف ورته وي، هغه رقه کېږي دي، هغه نسخه کېږي دي چې زه نشم کولی چې د خپل کار ته ادامه ورکړم، هغه ته رخصت ورکولی کېږي، هغه شفخانې ته لیږلی کېږي. مګم په کورو کې که یو لنګور مریض وي، نو هغه نه تنها چې دغسې همکاري کېږي، هغه تهدیدېږي، څه بلا ولي، څه خدای ولي چې هغه دغه د کباړې را کړې یې یا مریض یې را کړې یې، که نه دغه مسایل دي چې د دوی اتا هغه انساني ارزښتونو ته او د دوی حقوقو ته پاملرنه نه کېږي. بیا همدغه وړه جلۍ، همدغه پیغله، دغه بیا زړه کېږي او همدغه فکر ورسره یي، ځکه چې دوی په د خپل ژوند کې ونه شو کولی چې مثال ښه ماشوم وروزي، مثال هغه ته ښه تربیه ورکړي، هغه آګاه کړي، هغه که لور ده که هغه زوی ده، هغه د مېړه په ماورد کې دوی پوهېږي چې یعنې خاوند یعنې څه، ښځه یعنې څه مکلفیتونه لري. دغه مسایل دي چې واقعا بیا په کور کې ناخوالې پیدا کوي. ی بلې طرفه د پلار او د مور مکلفیتونه د اولاد په مقابل کې، ګوره حدیث شریف ده چې هغه مور او پلار چې د اولاد د تعلیم او تربیه کې پس پاتې کېږي لوی عذاب ده. یعنی ګوره مونږ په ټولنه کې اوس لوی عذاب سره ګرفتار یو. دغه ټول مسایل چې انسان باندې منفي تاثیرات لري دغه ته عذاب وایي، انسان چې ځوري هغه ته عذاب وایي. اوس که مونږ تاسې په کورو ټولنه کې وګورو، عذابونه لوی عذابو سره مونږ ګرفتار یو. هغه دا ده چې مونږ ونه شو کولی یعنی چې نسل په نسل دغه میراث پاتې شو، هیڅ چا دا جرأت ونه کړلو چې داسې فکر کولو چې که زه د مېړه په مقابل کې څه ووایم نو هلته ملا راته جګېږي چې تا نافرماني کړې ده د مېړه نه، په حال دې چې داسې نه ده. مثلا ډېر مسایل تاسې که ګوري، ښځې ته ویلې کېږي چې ته که بعد خدای نه چا ته سجده کېده هغه مېړه ده. وختي کې چې په ټولنه کې حالا اخلاقي، وختي کې چې په ټولنه کې پرهیزګاري وسی، وختي کې چې په ټولنه کې ګوره د ښو اخلاقو کسان وسی، دا څه معنی لري چې زه بازار ته ځم، دا څه معنی لري چې زه مثال فابریکې ته ځم یا کار کوم یا بزنس کوم یا تجارت کوم یا درس وایم. بلې طرفه ګوره، خدای پاک علم فرض کړی ده.
او دې موضوعاتو باندې غږیږو. 0 او 6 9 0 8 0 8 شمېرې لارې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم، زه احمد عباسین یم، د میدان وردګ ولایت څخه ستاسو د غږ سره کوم. تاسو مخکې موضوع ته قلی وه چې مثلا نجونې په یعنې په کم عمر کې ودنه شي، دا ډېره ښه موضوع ده، باید ودنه شي. هغه کسان یا هغه ښځې چې مثلا عمرونه یې د 3 کالو څخه کم وي، یا په جبري یا په زور باندې یا په جبر باندې واده کېږي، دا ډېرې خرابې ستونزې لري په آینده کې د ژوند په ژوند کې. کله چې مو هلک او نجلۍ 3 کالو څخه پورته شول، نو تاسو د هغې څخه لرې واده وکړه، د ژوند به ډېر ښه وي تر آخر عمره پورې. په واده سین کې د واده کول دا ډېر یو بیکاره کار دی، دا ډېرې کورنۍ دښمنۍ یو دا شیان د دې څخه رامنځته کېږي. باید هر سړی خپل اولاد په کم عمر کې واده نه کړو.
ښه ځازی صاحب، ډېره زیاته مهرباني چې زموږ سره یې، او د اوریدونکو څخه مننه چې غږیز پیغامونه پرېږدي او زموږ خپرونه اوري. بالاخره ځازی صاحب،
په مجموع کې مونږ غږیږو په دې باندې چپکاو جنې وړوي یا د خسرګنۍ کور ته ځي، هلته باید څنګه شفقت ورسره وشي؟ یو خو که غټان وي هر څوک خپل مسؤلیت پیژني، که چیرې ستا خبره چې هغې ته ورکړل شوي وي له پخوانه ورزده کړی شوي وي، اما که ماشومان وي اول خو واده یې په کار نه دی، خو مونږ ډرامه کې واورېدل چې واده یې وشو، که داسې کېږي بیا شفقت یا بیرته د پلار کور ته تګ، دا موضوعات باید څومره داسې وساتل شي چې بالاخره دا دوستي ښه محکمه وي؟
ګوري که چېرته زمونږ خویندې میندې پلارونه وطنوال غواړي چې دوی هوسا ژوند ولري، نو دې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي. که چېرته دغسې مسایل پېښېږي پېښ شوي وي، نو ضرور دا ده چې دغه ماشوم ته دغه جلۍ ته، ځکه چې تا یو مکلفیت په ځان اخیستی دی، تا پرې نه ښودلو چې هغه رشد وکړي، تا پرې نه ښودلو چې هغه تعلیم وکړي، که نه تا پرې نه ښودلو چې هغه پوه شي. اوس نو دغه بار ته باید ویسې، ته چې وړې نو دغه سره باید شفقت وکړي، دغه سره باید هغه خدای چې ته مکلف کړی یې په کوم شي شي، که هغه خواښې دی که خسر د کلي ور ده، هغه باید دا عملي کړي. او ته کېدای شي بعد هغه نه ته ښه یو مسلمان اوسې، نو د دوی سره شفقت، د دوی سره مهرباني، د دوی سره همکاري، او دوی ته فقط نه تنها چې د ښځې په صفت ورته وګوري چې دا د ما نونګور شوه، اوس دا د یغو اصولو نه راووته، زه بېل اصول لرم. نه خویندو میندو، اصول یو دی، د ټولو قانون د ټولو لپاره یو دی.
ډېره زیاته مهرباني اجازه صاحب، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېږي. ستاسو سره خبرې او ستاسو معلومات ډېر جالب و. خیر اوسې، انشاءالله چې د اوریدونکو به هم خوښ شوي وي. او مننه له تاسو څخه چې زموږ سره وایي. بیا هم 0 او 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ، تر بیا چې زه یوسف ځدران ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.